امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې سیلابونو دوه ماشومان وژلي او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د نازیانو ولسوالۍ په لنډي کلي کې د کور د چت د پرېوتو له کبله یوه ماشومه مړه شوې او څلور نور ماشومان ټپیان دي. د بیان له مخې یو بل ماشوم د غنیخیلو په روغتون کې مړ شوی او درې نور ماشومان تر درملنې لاندې دي. په بیان کې همداراز راغلي دي چې په ګوشتي، لالپورې، نازیانو، مومندرې، کامې، بټیکوټ او نورو ولسوالیو کې سیلابونو 250 کورونه او څه باندې 1500 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او ځانګړي استازي مولوي ګل حسن حسن د خپل باورلیک یوه کاپي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هیواد سفیر د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. پختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي په روسیه کې د افغان سفارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی دی چې د باورلیک اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. دا سویس د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په تهران کې د دې هیواد سفارت لا دو نوی وزند وروسته بیا پرانستل شوی دی. دا سویس سفارت د غبرګولی په دیرشمه د اسرائیل او ایران ترمنځ له 12 ورځنۍ جګړې وروسته وتړل شو. دا سویس سفارت په عین حال کې په ایران کې د امریکا د ګټو استازولي هم کوي. دا سویس د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې سفارت به خپل فعالیتونه په تدریجي ډول بیا پیل کړي. د اسرائیل پوز وایي چې نن سهار یې د یمن له لوري د دې هیواد په لور ویشتل شوی یو توغندی کشف او شنډ کړی دی. د ایرانی پلاوی حوثی ډلې یو بیان څو ساعته وروسته په یو بیان کې وویل چې دې ډلې د توغندی د اسرائیلو د جافا سیمې پر لور توغولی دی. اسرائیلو یمنی حوثی ډلې ته ګواښ کړی دی چې که پر اسرائیلو حملو ته دوام ورکړي نو هوایي او سمندري لارې به پرې بندې کړي. د امریکا د ولسمشر پوخانی ملګری او د نړۍ تر ټولو لوی پانګوال ایلن ماسک د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو خبر ورکړی دی. ماسک د امریکا ګوند په نوم د سیاسي ګوند د جوړولو هدف د متحده ایالاتونو د د پټکو د یو ګوندي سیستم ننګول خودلې دي. ماسک چې د ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال د ډونلډ ټرمپ نږدې ملګری او مالي ملاتړی و، تیره جمعه یې په یو آنلاین نظر پوښتنه کې له خلکو پوښتل چې غواړي په امریکا کې د دوه ګوندونو چې له شاوخوا دوه پیړیو راهیسې پر امریکا واکمن د انحصار پای ته ورسې وکنه. د ماسک او ټرمپ ترمنځ د مې میاشتې په وروستۍ کې د مالیاتي لایحو پر سر اختلاف راغی. او د امریکا په تگزاس کې ویجاړونکو سیلابونو لږ تر لږ 150 تنه وژل دي. د شټر پریس خبري اژانس راپور له مخې د ژغورنې ډلو پرون د هغو 22 نجونو لټه کوله چې د یو سیند پر غاړه میلې ته تللې وي. د نجونې ترې تمې دي او تر اوسه د مړي ژوندي حال احوال معلوم نه دی. په کرنوي ولسوالۍ کې د 15 ماشومانو په ګډون 43 تنه مړه شوي او په څیرمو سیمو کې د 300 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. په تگزاس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شوي او هلته د وی لوی سیند د اوبو کچا 8 متره لوړه شوې ده. خبرونه مو واوریدل، وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. نن د محرم میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. په کابل کې یو شمېر شیعه ویرکوونکي وایي چې طالبان پرې د امنیت په نوم محدودیتونه لګوي. وړاندې به د دغې مراسمو په اړه روسي جزئیات درته ولرو. روسیه د پنجمې په ورځ د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژنده چې د افغان ښځو د غبرګون سربېره یې نړیوال غبرګونونه راوپارول. افغاني ښځې وایي
د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
وړاندې به د نړیوالو غبرګونونو تر څنګ د افغان ښځو اندېښنې هم در سره شریکې کړو. د محمد سره واورئ چې د محمود شاه حبیبي ورور وایي طالبان یې ورسره د ورور په لټون کې هیڅ مرسته نه کوي. په داسې حال کې چې د هغوی په بند کې دی خو طالبان بیا دا خبره نه مني.
خپل ډېر ردایت کړی دی د طالبانو کې مده متاسفانه چې تیمور یې ځان نه منلې او ټول ردې مسترد کړی دی. نیمه شپه رسمي جواب راکړی دی د ردې نه منلې د رسمي جواب راکړی دی.
لدې سربېره نړیوالو مسایلو ته هم تم کې ګوندر مطالبې مشتمل دي. هم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه ز فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق اردی. نن د محرم میاشتې لسمه د عاشورا ورځ ده، خو په کابل کې یو شمېر شیوي کوونکي تور پوری کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په دې مراسمو محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د عاشورا د مراسمو لپاره د کلک امنیتي تدابیرو خبر ورکړی دی. د عاشورا ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونو کې هم لمانځل شوی. هرات کې به یو شمېر شیوي کوونکي اسلام کلا ته تللې دي او له ایران تازه راستنه شو کډوالو باندې خواږه او خواړه ویشلې. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د محرم میاشتې لسمه د شورا ورځ په پلازمینه کابل کې شیا ویرکوونکو منځلې، خو یو شمیر دوی تور پوری کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په مراسمو محدودیتونه لګولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په لوړ غږ د مرسیو په خپرولو او د خیمو او تور بیرغونو د لګولو په ګډون د مراسمو په بیلابیلو بڼو محدودیت هغه څه دي چې د سکال د شورا مراسمې پیکه کړي دي. په کابل کې یو شیعه ویرکوونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي طالبانو د سینې وهلو مراسمو اجازه رانه کړه او زموږ مخه یې ونیوله. دوی ویل چې دا محدودیتونه د امنیت لپاره دي. موږ حیران یو چې امنیت دې ته وایي چې یو څوک دې زموږ د مذهبي مراسمو مخه ونیسي. دوی اجازه نه راکوله چې د امام حسین مراسم ترسره کړو. د کابل اوسیدونکي او یو شیعه ویرکوونکي چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي بیا د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو سکال د تیر کال په څیر بیا هم د محرم د لس ورځو مراسم درې ورځو او د کابل ښار څو برخو پورې محدود کړل.
طالبان هڅه کوي او شیعهګان د مراسمو ترسره کېدو ته نه پرېږدي. دوی د سقاخانو د جوړېدو مخه ونیوله، دغه شانې د یو شمېر ځوانانو مخه ونیوله چې دوی غوښتل له بیرغونو سره بیرون ووځي. دوی دا کسان ونیول او تاوتریخوالی ورسره وکړو.
په کابل کې د شیال ایمانو د ټولنې یو غړي جواد صالحی دغه تورونه وداوی نه رد او نه هم تایید کړي، خو ازادي راډیو ته وویل چې مراسم د امن په فضا کې ترسره کیږي. دوی په کابل کې د محرم مراسم په جمعتونو او تکیه خانو کې روان دي او تر اوسه کوم ستونزه نه ده پیدا شوې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې راپور کې د مراکشیو کسانو د تورونو او وداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې سکال د شورا مراسم د تیرو کلونو په پرتله پراخ او له شورا ډک نه دي او ټول مراسم د کابل په لویدیځ دشتي برچی سیمه کې په معلومو تکیه خانو کې ترسره کیږي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو دا هم ویل چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعال شوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې لسمې عاشورا د ورځو لپاره د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه د دې وزارت د ویان عبدالمتین قانی یو غږیز بیان خپور کړی چې هغه پکې خلکو ته د ښه امنیت ډاډ ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په موخه د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلانو ته خبر ورکړي. په همدې حال کې د هرات، بامیان، غزنی، مزار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د عاشورا مراسم لمانځل شوي. په هرات کې یو شمېر شیعه ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د محرم د لسمې نظر په اسلام کلا کې له ایرانه تازه راستنو شویو کډوالو ته یوړ او هلته یې سلګونه کورنیو ته خواږه او خواړه ورکړل. له ډلې مهدي جعفری ازادي راډیو ته وویل دی وایي کوم جمعتونو چې نن نظر او خیرات کړی او ټول راغلي وو د اسلام کلا د کډوالو کمپونو ته او هلته یې په تازه راستنو شویو کډوالو خپل نظرونه وویشل. دغه راز له هغې اړه خدرا تک په وخت کې مسافر په موټرو کې هرات ته انتقال کړل. که څومره د تیر جمهوری نظام پر مهال د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د عاشورا ورځ د افغانستان په ګڼو جمعیتونو، تکیه خانو او سقاخانو کې د شیعهګانو لخوا په پراخ ډول او ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده، خو مخکې تر دې په څو ځلې په دې مراسمو د داعش خراسان څانګې له لوري خونړي بریدونه هم شوي چې اغیزمن کړي او کمرنګ کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو مخه غلا زده رادیو نوري ته افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبيبي کورنۍ د طالبانو حکومت د وینده اداره د بیچ د دوی دارزي پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې او حبيبي ور سره نشته. د محمود شاه حبيبي ورور احمد شاه حبيبي زاد رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ ډول عریضه منلې نه ده. نور تفصيل د فیروز عزیزي په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت دوایان لدی خبرې ورسته چې د دوی اړوندو ادارو د افغاني ولس له امریکایي محمود شاه حبیبي د اریزه پر بنسټ څېړنه کړې او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه اریزه نه ده منلې او ور مسترد کړې دي. احمد شاه حبیبي د شنبې په ورځ د جولای په 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بخلی کی معلوم کړی مخاله دی ریر دایته کړی دی د طالبانو کې مده متاسفانه چې تیمور زنر منلی او ټول رزه مسترد کړی دی نه مشته رسمي جواب را کړی دی د رزه دا نه منلی دا نه رسمي جواب را کړی دی نه په باندې کار کړی دی دا خبره هم بی ځای ده دایدای بی ځای ده چې تیمور د رزه په اساس سره په تاسو وګرځیدل او معلومات یې وکړي د په باره کې او د پیدا نه کړي.
د طالبانو حکومت وایي چې بهولا مجاهد د پنځشنبه په ورځ د جولای په 3مه په اعلان کې چې ولا ایکسپورنه یې خبره کړې و ویلي و چې دوی هیڅ داسې نه خنده د مونډلې چې ثابت کړي حبیبي د طالبانو د استخباراتو یا بل ادارې لخوا نیول شوی وي. په اعلان کې ویل شوی و چې د دوی اړوند ادارو د حبیبي د کورنۍ دارسي پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه اعلان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم رد شوی و چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی و دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام په خپله رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول شوی و ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی. هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د پسپین اورل بوتې د کور څخه د جوړ سره او چې کوم وخت دی به وي تقریبا نوې شنو کسان یې د دفتر څخه بوتل په هغه وخت کې دی به وي او کوم وخت دی به وي پنځه شپږ متر د طالبانو راغله او پر کوم سره چې د کور دی اصله کې تقریبا د 2 ساعتونو د پر تړلې وو. بیا د کور تر پورته سوال ته ټول کتابونه او کمپیوټر وو د انشان سره یو ورل نو هغه نور هم کاران بیا ورسته راایلا شو دا په شمول د ډرایور هغه مره راایلا شو دا نور هم کاران تر مش خبرې وکړه دي جنراتور له چې دی د تفرې یو ځای سره کېدل د اخبارات پر اساس کې نو هغه ټول تک څه و د طالبان د خواځ
احمد شاه حبیبي دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې ضربه یې رسنیو ته وړاندې کړي. نوموړی دا هم کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ورسره ژمنه کړې چې تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کړي تر څو چې د خبره حبیبي آزاد کړای نه وي. د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام اعلامیه کې د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 5 ملیون ډالر پورې د انعام ټاکلو هم ویل شوی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایاندي ټامی بروس د طالبانو د حکومت لخوا د امریکایي وګړي جورج کلیسمن تر خوشي کېدو وروسته ویلي و چې د محمود شاه حبیبي او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. تر کلیسمن مخکې د طالبانو حکومت دوه نور امریکایي وګړي راین کاربرت او ویلیام مکنتی هم خوشي کړي و. افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د افغانستان د ملکی هوایي چلن د خپلواکۍ ادارې پخوانی رئیس و او د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په کابل کې د آسیا مشورتي ګروپ په نوم له مخابراتي شرکت سره کار کاوه.
وړاندې درته نړیوال موضوعات هم لرو خو اوس افغانستان کې تم کیږو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی دی چې د بشري حقونو په اړه د رښتینې او دوامداره پرمختګ پرته د طالبانو عادي کول خطرناکې پایلې لرلی شي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د روسي دغه پریکړه نه هیله او اندېښمن کړي. نوموړي پرون د جولای په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه دوامداره او د تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. ښاغلی بینټ ټینګار کړی چې د روسیې دغه پریکړه یو خطرناکه بیلګه جوړوي او په افغانستان کې او له دې هېواد ورخوا رژیمونه هڅوي چې په معافیت سره له بشري حقونو نه سرغړونه وکړي. یو شمېر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي، وایي د روسیې په څیر د ځواکمنو هېوادونو له لورې د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندل دوی هڅوي چې د ښځو حقونه له پامه وغورځوي. د بهار په نوم له زده کړو راګرځول شوي یوې نجلۍ ازادي راډیو ته وویل،
واقعا دا خبر هېڅ زما لپاره د خوښۍ وړ نه و. د یو افغان نجلۍ په توګه زه فکر کوم چې هیڅ هېواد باید دا حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پېژني سوچ د افغانو ښځو او نجونو بنسټیز او لومړني حقونه بیرته ورنه کړل شي، ځکه کله چې داسې لوی هېوادونه لکه روسیه دا ډول اقدام کوي، د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
یو مېرمن چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بې دندې شوې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
کله چې یو هېواد نړۍ کې ډېر پرمختګ کړي هغوی د افغانستان حکومت په رسمیت پېژني، دا په دې معنا ده چې دوی هغه څه قوانین چې بشر سره په تضاد کې دي دا نو بیا خپله په دې معنا ده چې دغه هېوادونه هم په افغانستان کې نه غواړي چې انجونو درس ووایي، انجونو کار وکړي یا هم د افغانستان خزینه پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لپاره د طالبانو نوي ټاکل شوي سفیر ګل حسن حسن پرون شنبه د جولای 15 په مسکو کې دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ته خپل باور لیک وړاندې کړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس په مسکو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت له قوله ویلي، د طالبانو د سفیر د باور لیک اصلي متن به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د روسیې سفیر اعلان کړی و چې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې، خو د روسیې د پریکړې پراخ غبرګونونه هم راپارولي. نږدې څلور کاله کېږي چې د چین په ګډون د طالبانو پلویانو د روسیې له دې پریکړې هرکلی کړی، خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او د طالبانو مخالفو سیاسي سیرو د روسیې د اقدام په سختو ټکو غندلې او دا یې د افغان میرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتاید کې ښکېلتیا او د عدالت نقص بللې. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ نږدې څلور کاله تېرېږي. دوی په دې هېواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز ادعا کېږي چې حکومت یې ټول شبونه نه دی. ظاهرا همدا دلایل لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هېڅ هېواد حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. خو د چین په ګډون متحده عرب امارات، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو په خاطر خپل ډیپلوماټان کابل ته استولي. دغه هېوادونو دغه راز د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریګانو کې د طالبانو ډیپلوماټان هم منلي او له دوی سره ښې سوداګریزي اړیکې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له خپل متحدانو سره وروستۍ نوې موافقه سایله وایي، له دې سره به د روسیې پر وړاندې په جګړه کې سلګونه زره بي پلوټالو ته کې ترلاسه کړي. تفصیل احمد تکل نورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې له یو امریکایي شرکت او د ډنمارک او سویډن په ګډون له اروپایي متحدانو سره وروستۍ موافقه به اوکران ته دا وړتیا ورکړي چې د روسیې په قلمرو کې د دفاعي صنایعو، هوایی اډو او د تیلو د چانځایونو په ګډون مهم اهداف په نښه کړي. زلنسکی پرون په یو ویډیوي وینا کې وویل، اوکراین د داسې ګامونو اخیستو ته چمتو دی چې په نتیجه کې به یې روسیا داسې وانګیري چې د دې جګړې د پیلولو توان باید وګالي. هغه زیاته کړه، د دې یرغل لپاره باید له روسیې سره حساب کتاب وشي. زلنسکی دا څرګندونې په داسې یو مبهم حالت کې کوي چې کیف د خپل تر ټولو لوی ملګری یعنی متحدو ایالاتونو له لوري د وسلو د ترلاسه کولو په برخه کې ډاډه نه دی. د جولای په دوهمه د متحدو ایالاتونو هغه پلان اوکرایني چارواکي حیران کړل چې وایي اوکراین ته به له دې وروسته ځینې هغه وسلې چې پخوا یې ورکولې ورنه کړي. امریکایي چارواکو ویلي چې په خپلو وسلتونونو کې د ځینو وسلو زیرمې کمې شوې دي. خو په عین حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د روس سیال ولادیمیر پوتین پوهیږي چې ښایي متحد ایالات نور بندیزونه پرې ولګوي، ځکه مسکو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه یو ځل بیا رد کړې ده. ټرمپ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل، موږ تل د بندیزونو خبره کوو او پوتین په دې پوهیږي چې ښایي دا بندیزونه پر ده هم ولګول شي. ټرمپ له دې څرګندونو مخکې ویلي و چې له زلنسکي سره یې ډېرې مثبتې ټلیفوني خبرې درلودې. زلنسکی هم له ټرمپ سره خپل خبرې ګټوري وبللې. هغه هم دغه زیاتونه وکړه چې د امریکا له یوې مخکښې کمپنۍ سویفت بیټ سره یې د ډرون الوتکو د پیرلو موافقه کړې ده. ښاغلی زلنسکی وویل چې په دې ډله کې کشفي ډرونونه هم شامل دي. د هغه په وینا کشفي ډرونونه د روسیې پر ضد د جګړې لپاره خورا مهم دي. سویفت بیټ چې د اوکراین د ولسمشر په وینا په اوکراین کې د فعالیت سابقه هم لري، د مصنوعي ذهانت په وسیله د ډرونونو په جوړولو کې مهارت لري او له پخوا راهیسې یې له اوکراینی انجینیرانو او پوځي چارواکو سره همکاري کړې. زلنسکی همداراز له ډنمارک سره د هغې موافقې یادونه وکړه چې له مخې به یې دواړه هیوادونه په ګډه په ډنمارک کې ډرونونه جوړوي. ولسمشر زلنسکی له سویډن او لاتویا سره هم د اوکراین د پوځي ملاتړ د یوې نوې موافقې خبر ورکړ. که څه هم روسیې په دې جګړه کې ډېر تلفات ورکړي او د ډېرو دفاعي لګښتونو له کبله یې اقتصاد هم زیانمن شوی دی، خو ډېری څارونکي په دې باور دي چې پوتین له اوکراین سره د اوربان موافقې ته ډېره بیړه نه لري او فکر کوي چې دا جګړه دای ګټي.
کارتون یا هغه لنډ فلمونه چې د ماشومانو لپاره جوړیږي د ماشومانو پر ذهني ودې څه اغېز لري؟ تفصیل له سنا کاکرنا په دې راپور کې اورو چې د ماشومانو د کارتون په غږ پیل کې
راځه جنبان خو خمستي وکړه.
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واورید، افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خو د انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته څنګه مخه کړه؟ ایمان وایي
په پنتون کې چون په مغو وختو کې به د ما ډیزاین او دغه شانو سلاکا وي اوس مزده وو، او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر پرمختللي کورسونه او دا شانم نه وو، انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو، یو کم انټرنیټ مو درلودو، په هغه کې به بیا ما سره لګیا و مده شان به مې آنلاین ارزده کول.
ایمان وی به وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ یې وویلو. 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. ښاغلی ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوو بخښو باندې ویشل شوي، یو هغه کارتونی دي چې چاپي وي، بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشني کارتونی بیا په دوو برخو ویشل شوي دي، یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دو بودي وایو، د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي، خو بیا هم په اوس وخت کې چې دا AI وتلی دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی تر ډیره حده منظم شوي. او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وایي چې هغه بیا دری بودی دي، او نسبتا هغه کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي، حرکات یې آسانه وي.
ایمان وایي تر اوسه یې ځان ته او نورو کسانو ته د هغوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتوني فلمونه جوړ کړي دي. دیش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپله هم د کارتوني فلمونو لیدل خوښوي وایي د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتوني فلمونو د ښېګڼو په اړه وایي
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتوني د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کړو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دی راغلی، بلکې زیاتښت پکې راغلی دی او ورځ تر بلې ډیریږي. د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورځ نخلی. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه دپاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نوري خګنی دا دي چې د دې فلمونو جوړول د نور فلمونو په شان ډیرو وسایلو او امکاناتو او بهر ګرځېدو را ګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري، خو په خبره د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتوني فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کیږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتوني فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتوني فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري، خو په خبره د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
دغوی تخیلی ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، خو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او دوی لپاره ډېره ښه ساتلې ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نو موري زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژوند لرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدلی، او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکی چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي راډیو څلر ویش ساته.
د بیپول ډاکټرانو سازمان ویلي چې د ماشومان ترمنځ ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو کمښت سره مخ دي. نور تفصیل فیروز یاسین اورو.
دا انجلۍ د هلمند ولایت اوسیدونکې ده. وایي کوچنی ورور یې په خورځواکۍ اخته دی، خو په خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نشته. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې یې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلاً د ولایت بلخ سابق کده زیات شده او تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړندې لختلې یو امیدوارې ملګري سره دولتي روغتون ته تللي وو. د روغتون دروازې نیولې تر ماینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه وو. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیدوارو میرمنو درد تېروو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي
وختونو په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي، له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه شوې ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کیږي، خو ډېری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450,000 په 2040 کال کې یو لکو 220,000 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمیرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بې پولي ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 300-450 ماشومانو درملنه شوې، چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې
مرستې وځنډول سوې. ټرمپ هغه وخت ویلي و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 15مه ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول سوي دي. بلخو د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې سي.